السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو دغه خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ترکیه رسنۍ وایي دغه هیواد ساحل ساتونکو په دوه جلا پیښو کې 9 افغانان د خپل هیواد د چاناکلا ولایت په ایواجیک اوبو کې نیولې دي. د ترکیه د دولتي رسنۍ ټي آر ټي د راپور له مخې 6 افغانان هغه مهال ونیول شول چې په یوه پلاستیکي بیړۍ کې سپاره وو. څلور دیرس نور چې یو تن ایرانی وو همدې سیمې ته نږدې ونیول شول. له نیول شوو افغانانو سره هیڅ راس قانوني اسناد نشته. دا کسان له نیول کېدو وروسته د چاناکلا ولایت د کډوالو د ادارې د غیر قانوني پناه غوښتونکو مرکز ته وسپارل شول. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند د سرپرست وزیر سره په کتنه کې د ترانس افغان پروژې د چارو د چټکتیا غوښتنه وکړه. ازبکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد د ترانسپورت وزیر الهام محکموف د خپل طالب ساری حمیدالله خونزاده سره په تاشکند کې د افغانستان له لارې له پاکستان سره د ازبکستان د ریل لارې د وسلېدو پر لارو چارو او نورو دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې. د 2020 کال په فبروري کې افغانستان، ازبکستان او پاکستان له مزار شریف څخه د پاکستان تر پولې د لارې د جوړېدو موافقه وکړه، خو د جمهوري حکومت له پرزیدو وروسته دا پروژه د څه مودې لپاره هېره شوه. د سږ کال په اوړي کې د طالبانو حکومت له پاکستان او ازبکستان سره د دې پروژې د پیلېدو په اړه له سره خبرې وکړې. د دې 503 کیلومتر اوږدې ریل لارې جوړېدو ته څه باندې 4.5 میلیارد ډالر په کار دي، خو تر اوسه پورې هیڅ پانګونکی حاضر نه دی چې پر دې پروژې پانګه واچوي. ازبکستان له قطره د پانګونې غوښتنه کړې ده. د پاکستان د پاوز لوی درستیز جنرال عاصم منیر د امریکا له اوږده سفر را ترستنېدو وروسته نن د پاوز له جګپوړو جنرالانو او قمندانانو سره خبرې وکړې. په دې غونډه کې چې د جنرال عاصم منیر په مشرۍ په راولپنډۍ کې د پاوز په مرکزي قمندانۍ کې جوړه شوه، پاکستان ته د ورپېښو امنیتي اندېښنو په شمول پر بېلابېلو موضوعاتو خبرې وشوې. د پاکستان د پاوز د مطبوعاتو دفتر له خبرپاڼې سره سم د غونډې برخوالو د هغو ګواښونو او خطرونو لپاره د ستراتیژۍ په اړه خبرې وکړې چې پاکستان ورسره مخامخ دی. په خبرپاڼه کې د افغانستان د نوم یادونه نه ده شوې، خو راغلي چې په یو ګاونډي هیواد کې ټي ټي پي او هغې ته ورته نورې ترهګرې ډلې پناه ځایونه او د عمل ازادي لري. دوی د دغو وسلوالو ډلو لاسته د پرمختللو وسلو ورتلل د پاکستان امنیت ته جدي اندېښنه وبلله. په خبرپاڼه کې همدارز ویل شوي چې د پاوز چارواکو په خپله غونډه کې پرېکړه وکړه چې دولت به له خپل توان څخه د ټولو ترهګرو هغوی ته د تحصیلاتو برابرونکو او ملاتړو پر ضد کار اخلي. او د ډنمارک د مهاجرت او پټولنه کې د کډوالو د جذب وزیر کاری دیباود بیک وایي چې د 2023 کال د ون ډے په توګه 200 کډوال منلې دي. اروپایي اتحادیې نن پر خپله شنګن ویزه ویبپاڼه کې د دغه ډنمارکي چارواکي په قول ویلي چې دا کډوال چې اکثره د افغانستان او اریتریا اتبا دي د رواندا په کمپونو کې اوسېدل. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدل شي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د نوې 2023 کال په لومړۍ او درېیو میاشتو کې به د هغو افغانانو شمیر له 15 میلیونو واوړي چې د خوړو خوندیتوب نه لري.
ولکن دی ایجیمی دسی جمپر لرما خپلا بچان می مندسی دی ولکن لرگی پکور کیوی نو ولکن اوڑ پکور کیوی.
د خوړو نه خوندیتوب څه شی دی او په دې اړه اندېښنې څومره پر ځای دی؟ د چارو دی وکتون کی نظر مو پرې اخیسته.
هغه غلط ویل کیږي چې انسان په خپل درې کتون کې ونه شي کولای چې دغه وچ ډوډۍ او یا دغه اوبو او هغه انرژي انسان ته ورکوي تر لاسه کړي.
د طالبان حکومت وایي ګاونډیو هیوادونو تر اوسه 800,000 افغانان په زور افغانستان ته ستانه کړي. دغه ستانه کړل شوي بعد ورځې ګالي
او اوس د حکومت له خوانه په زور راشل شوي افغانستان ته، او د دې حکومت سره موږ سره لزره مرسته وکړه او اوس جمع دي د خوراکم سنشتري.
او اسرائیل له لبنان غوښتي چې پر دوی د حماس د متحد ډلې حزب الله د بریدونو مخه ونیسي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنی. راځو د پروګرام د سر خبری موضوع ته. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د نوي 2023 کال په لومړۍ او درېیو میاشتو کې به د هغو افغانانو شمیر له 15 میلیونو واوړي چې د خوړو خوندیتوب نه لري. دغه سازمان په دې اړه خپل تازه راپور کې په دې تړاو اندېښنه ښودلې ده او ورسره هممهاله هغه کسان چې په افغانستان کې وزګار دي، بې وزله دي، هغوی هم غوښتنه کوي چې نړیوال د ورسره مرسته وکړي، ځکه چې په ژمي کې سړې هوا ته پاتې دي او د ژوند کولو امکانات ورسره نشته. تفصیل له همایون هیواد اورو.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای وړاندوینه کیږي چې د 2023 کال له نومبر څخه د 2024 کال تر مارچ میاشتې 15.2 میلیونه افغانان به د خوړو له نامنې سره مخ وي. د سازمان په خپل راپور کې چې د دسمبر په 28 خبر کړی ویلي دي چې په دې اړمنو کې 3.5 میلیونه هغه خلک هم شامل دي چې د خوړو د خوندیتوب په استراري مرحله کې دي. په راپور کې راغلي چې 4 میلیونه وګړي بیا له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي چې 3.2 میلیونه یې له 5 کلونو کم عمره ماشومان دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي افغانستان لا هم له یو لړ بحرانونو سره مخ دی او په دې هیواد کې بشري وضعیت رنګلی بللی. ځینې اړمن افغانان هم وایي دا چې ژمی پیل شوی دوی سره له دې چې د خپلو کورونو د ګرمولو لپاره سونتوکي او ګرمې جامې نه لري ورسره د خوړو له کمښت سره هم مخ دي. د کابل یو اوسیدونکي محمد علي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولکه نه دي ژمی د سي جمپر لرم خپل بچیان مې مندسي دي ولکه نه لرګي په کور کې وي نه ولکه وړه په کور کې وي نه ولکه وړې مې په کور کې کله دي 80 روپۍ کله دي 100 روپۍ دغه وړې واخلو یا د چا سره ډوډۍ وخورو ولکه مغه د پخلي لپاره مو په خدای قرآن کې چی شي درکره کړل لګيږي.
د افغانستان په جنوب کې یو خونکی چې نه غواړي نومې واخیستل شي هم وایي د معاش د ځنډېدو له امله ډېرې سختې ورځې پرې راغلي دي.
په اورو کې په ما باندې ځوان په خپله دغه حالت راغلی ده چې خپل بچیان او خپله مېرمن مې د خسر کړه لیدلې دي، ځکه ما نسوی کولی چې هغوی ته ډوډۍ پیدا کړم.
د اړمن کسان د طالبانو په حکومت او موسسو غږ کوي چې له دوی سره مرستې وکړي. د ډبلیو ایف پی په وروستي راپور کې د نورو اړمنو کسانو ترڅنګ د هرات د زلزله ځپلیو او له ګاونډیو هیوادونو د وروستیو راستنو شویو یادونه هم شوې چې په وینا یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د سازمان همداشان ویلي 400 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري چې په ژمي کې د 2 میلیونه زیانګالو د ژغورلو لپاره مصرف کړي. که څه هم د طالبانو حکومت چارواکو تر دې مخکې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحرانونو په اړه خپاره شوي راپورونه رد کړي، خو په افغانستان کې د ویل واکمنې دوه وروسته د ملګرو ملتونو په ګډون غړو نړیوالو سازمانونو اداوي کړي چې په دې هیواد کې ورستربلې بې وزلی او بشري مرستو ته د اړمنو شمیر ډیریږي. د ملګرو ملتونو په وینا په 2023 کال کې په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه کسانو بشري مرستو ته اړتیا درلوده چې نږدې 14 میلیونه وګړي پکې په دې نه پوهېدل چې د بل وخت خواړه له کومه ترلاسه کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د خوړو نړیوال پروګرام وایي په راتلونکو څو میاشتو کې به په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر له 15 میلیونه واوړي چې غذایی خوندیتوب نه لري. غذایی نه خوندیتوب په څه معنی او څنګه کېدلی شي چې افغانستان له دغو ناخوالو خلاص شي؟ په همدې او نورو مسلو مې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د استاد تاج محمد تلاش نظر پوښتلی دی.
یا د غذا هغه حالت ویل کیږي چې انسان په خپل دروي وختونو کې به مزد له عمله ونه شي کولای چې دغه وچ ډوډۍ او یا دغه اوبو او هغه انرژي چې انسان ته ورکوي ترلاسه کړي، او هغه به د هېواد د اقتصادي فقر او کچې هغه ټیټه اندازه او معیار شي. دلته بیا ویلی شو تاریخ ورکولی شو چې مسؤلیت د ډوډۍ خوړلو نه لرو او کلرو یې هم په ټیټه کچه کې واقع یو.
څه فکر کوئ نړیوال بنسټونه چې پرلپسې د افغانستان پر بشري وضعیت هلته د لوږې په کچه باندې اندېښنې ښیي، دوی دغه معلومات په اوسنیو شرایطو کې څه ډول راټولوي؟ یعنې دغه ډیټا چې دوی راټولوي بیا یې ارزیابي کوي، بیا دا نتیجه ورکوي چې په افغانستان کې به 15 میلیونه کسان غذایي مسؤلیت ونه لري، دغه معلومات دوی څه ډول راټولوي؟
دوی خپل معلومات د دوه دریو میتودونو پر بنسټ باندې راټولوي. یو هغه بنسټونه دي چې په افغانستان کې دوی ته تحقیقات ورکوي خو تقریبي، چې دا تقریبي موضوع متاسفانه د ډېر خنډ او مشکلاتو سره مخامخ ده. یو هغه بنسټونه دي چې په افغانستان کې خیریه مسائل پر مخ بیایي چې هغه هم په ځینو مواردو کې یا په ځینو جغرافیا کې د تخنیکي او مالی ستونزو له امله رسیدګي نسي ورسره کولای، خو بیا هم هغه احتمالي احصایه ترواک ورکوي. یو هغه حقیقي احصایه ده چې حکومت اعلانوي او خلک یې واضح په واضح توګه ویني، نو په دې اساس باندې دوی خپل تحلیلات کوي او اقتصادی تحلیلات ته لمن وهي. نو فکر کوم چې د اندېښنې په ځای به دا شوي چې هر توک یا هر سازمان یو خپلو اصولو اهدافو او کوایفو ته متوجه وي. لکه د خوراک نړیوال سازمان دا مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د خوراک مسؤلیت تامین کړي. دوی مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د غنمو، د جوارو او د وریزو په اړه باندې د حقینو سره کومک او مرسته وکړي.
بله، او تلاش سه دغه میتودونه چې تاسو یاد کړل چې دوی نړیوال بنسټونه لمخه دغه ډیټا راټولوي او بیا ارزونه کوي، خپل ارقام وړاندې کوي. د طالبانو حکومت تر ډیره دغه ارزونه سره موافق نه دی، یعنی حکومتي احصایه نسته د لوګي په برخه کې، اوازې د همدې نړیوال بنسټونو اندېښنې یا ارزونې دي. دا څومره علمي په لور د اعتبار ور دي دغه میتودونه؟
فکر کوم چې دلته موارد زیات نقص دي، یعنی هغه میتودونه چې په معیارونو باندې ولاړ نه وي هغه د اقتصادي وضع په تحلیل کې پاتې راغلي او ناکام میتودونه او ناکامه احصایه ده. هغه میتودونه چې نړیوال ستاندرد او د هرې جغرافیې ورڅخه ګډونوال وي او مستند وي، هغه میتودونه د منلو وړ دي او کولای شي چې حکومت ته یو لیدلوری ورکړي چې په دې برخه کې شدت لرو، په دې برخه کې منځمهاله پلان باید ورته ترتیب شي او په دې شرایطو کې موږ باید عادي واوسو او ښه پرمختګ یې کړی ده. هغه اقتصادي فکتورونه فرق کوي، په معدن کې فرق کوي، په زراعت کې فرق کوي، په خوړو کې، په خوړو سازمان کې فرق کوي، په معیشت د ژوند کې فرق کوي، په تجارت کې فرق.
او استاد ورستۍ پښتنه، د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته شاوخوا میلیاردونه ډالر له افغانستان سره مرسته سوي. فکر کوم یوازې 2 میلیارد شاوخوا مرسته امریکا کړې ده، همدغه راز اروپایي ټولنې او نور آسیایي هیوادونه او بنسټونه. اما په بشري وضعیت کې خواله ناراضي څه وشي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت ښه شي او نړیوال د افغانستان په اړه د اندېښنو پر ځای ښه راپورونه ورکړي د وخت په تیرېدو؟
نړیوال د افغانستان کنګل شوی پیسې او شتمنۍ چې مشروع ده دی پریږدي، تحریمات یې بانکي لري کړي، سیمه ییزې پروژو د پاره د سی سپورټ او حمایت وکاله کې بانک انکشاف اسي، بانک جهانی او IMF او کومې پروژې چې په افغانستان کې ترتیب تدبیق کړي وي هغه د تکمیلي کړي، متوازن مرسته او همکاري دی د زراعت له سکتور او د انرژي له سکتور سره وکړه، فقر په خپل ورور په افغانستان کې لمنځځي.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. بیا هم د افغانستان په اړه بشري مسایلو کې پاتې کیږو. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې ګاونډیو هیوادونو په دې وروستیو کې شاوخوا 3 لک افغانان له دغو هیوادونو افغانستان ته په زور شړلې دي. د طالبانو حکومت ژمنه کوي چې دوی له دغو کډوالو سره مرسته کوي او په خبره یې مرستې کړي هم دي، خو دغه افغان کډوال چې د مهال افغانستان ته ستانه شوي وای چې ورسره شوی مرسته کافی نه دی. ځینې کډوال بیا وای چې مرسته ورسره بيخي شوی نه دی. تفصيل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت اداري مرستيال لګاونډوي هیوادونو د بیا اسناد افغان کډوالو پر اجباري استلو دي نیوکه ترڅنګ وای چې تر اوسه شاوخوا 3000 افغان کډوال افغانستان ته استول شوی دي. عبدالسلام حنفي د چهارشنبه په ورځ پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ارغل د غندنې په مناسبت په کابل کې په یو غونډه کې وویل کوم کسان چې لګاونډوي هیوادونو څخه په اجباري توګه راستانه شوي د نغدو پیسو په ګډون یې بیلابیل مرستې ترلاسه کړې دي. نوموړي د دغو کډوالو ایستل د نړیوالو نورمونو خلاف وبلل.
په حال تخمینا در حدود 800,000 مهاجر
له بدمرغه څخه د پاسه اته لکه کډوال د ټولو نړیوالو اصولو او د ګاونډیو هیوادونو لخوا د منل شوي نورمونو خلاف په جبري توګه ایستل شوي چې د افغانستان اسلامي امارت لخوا په ډیر ښه ډول اداره کیږي. الحمدلله هر یوې دغه کورنیو ته 10,000 افغانۍ ورکول کیږي او ځینو نړیوالو بنسټونو هم ورسره همکاري کړې ده.
که څه هم په وروستیو میاشتو کې له ایران، پاکستان او ترکیې نه د افغانانو د اجباري ایستلو لړۍ چټکه شوې، خو ښاغلي حنفي په مشخصه توګه د کوم هیواد نوم وانخیست. دا په داسې حال کې ده چې له ایران او پاکستان څخه یو شمېر راستانه شوي کډوال ادعا کوي چې له دولت او مرستندویه بنسټونو یې اړینې مرستې نه دي ترلاسه کړي. امید یو له هغو افغانانو څخه دی چې په دې وروستیو کې له ایران څخه په جبري توګه افغانستان ته لیږل شوی، وایي چې پرته له کومې مالي مرستې افغانستان ته ستون شوی او تر اوسه ورسره هیڅ کومه مرسته نه ده شوې. امید ازادي راډیو ته وویل چې مرستې ته سخته اړتیا لري.
زه له سرحده راواړولم، له سختو ستونزو سره مخ یو. د ژمي موسم دی، لرګي نه لرو، ګاز نه لرو، خواړه نه لرو، پیسې مې هلته پاتې دي. ملګري ملتونه کله موږ سره مرسته وکړي څو لرګي او توکي واخلو، ځکه وضعیت ډېر ستونزمن دی.
له پاکستان راستون شوی بل افغان کډوال سید وقاص چې په ننګرهار ولایت کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوي هم د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه نوې راستون شوی کډوال یم، پاکستان څخه. زمونږ تقریبا 2 کاله کېږي شاوخوا چې مونږ تر یو پاکستان ته مهاجر شوي او اوس د حکومت له خوا مونږ په زور راشل شوي افغانستان ته، او د دې حکومت سره مونږ سره 10,000 مرسته وکړه او اوس جمع دی. د خوراک هم څه نشته دی او کاروبارونه هم دلته نشته دی، مشکلاتو کې.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته په سلګونه زره افغانان د امنیتي ګواښونو، بېوزلۍ او بېروزګارۍ د بېلابېلو لاملونو له امله د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول، چې په دې وروستیو کې له دغو هیوادونو د بې اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې ده. د پاکستان حکومت وایي چې په دغه هیواد کې له 1.1 میلیونو څخه ډیر افغان کډوال پرته له قانوني اسنادو ژوند کوي او دوی به ټول له یاد هیواده وباسي. ایران هم وایي چې تر 5 میلیونو ډیر افغانان له قانوني اسنادو پرته په دغه هیواد کې ژوند کوي، چې هغوی به یې افغانستان ته د لیږلو لړۍ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د راپور پر بنسټ په 2023 کال کې به 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستې ته اړتیا ولري او دا شمېر به له پاکستان او ایران څخه د زرګونو کډوالو په ایستلو سره نور هم لوړ شي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته
اوریدونکو هیله دا د پروګرام تر پایه زموږ ملتیا وکړي. په دوهمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی چې ستاسو له پیغامونو جوړ شوی دی. دغه پروګرام په پای کې د ورکوښو ځانو د لاټ پروګرام لانډه برخه هم درته لرو. اوس هم ورزو د منځني ختیځ وروستیو تحولاتو ته. د اسرائیل د کابینې وغړي له لبنان څخه وغوښتل چې د اسرائیل پر شمال د حزب الله د بریدونو مخه ونیسي. بني ګانتس چې په خوا د اسرائیل لوی درستیز و خبرداري ورکړي چې که د حزب الله د بریدونو مخاونني ول شو، اسرائیل به په خپل د حزب الله د ځپلو لپاره لاس پکار شي. په همدې حال کې د اسرائیل د پاوز اوسنۍ لوی درستیز د لبنان پولې ته تللی. تفصیل له اسمت څاروان اورو.
د اسرائیل د پوز لوی درستیز جنرال هرتسی هالووی پرون چهارشنبه د لبنان په جنوب کې له حزب الله سره د اسرائیلي ځواکونو د نشته زیاتېدو ته په اشاره وویل پوز یې په لوړه کچه پوزي تیاری نیولې ده. هالووی دا څرګندونې د خپل پوز د شمالي څانګې د قومندانۍ د کتلو په مهال وکړه. جنرال هالووی زیاته کړه په دې قومندانۍ کې د غونډې په ترڅ کې له نااټکل شویو شرایطو او احتمالاتو سره د مقابلې لپاره بیلابیل پلانونه تصویب شول، څو د اړتیا په صورت کې ګزار ورکولو ته تیار واوسي. د ده په وینا هغه اقدامات چې تر اوسه پورې په دغو پولو کې د کړکېچ په وړاندې د اسرائیل پوځ کړي دقیق او سم دي او باید په همدې ډول دوام وکوي. جنرال هالووی خپلو خلکو ته ډاډ ورکړ چې پوځ به خپل هغه وګړي چې له شمالي شارګیو څخه ایستلې دي تر هغو بیرته خپلو مینو ته ونه لېږدوي چې د هغوی د ژوند امنیت یې نه وي خوندي کړی. د لبنان په جنوب کې د حزب الله او نورو فعالو وسلوالو ډلو له ورځنه یو ډرون او راکټي حمله وروسته د اسرائیل د شمال لسګونه زره اوسیدونکو اړشل چې لخپلو مینو ووسی او په موقت ډول د اسرائیل په نورو سیمو کې واړوي. د حزب الله په بریدونو کې چې له توغندیو او بی پیلوټ الوتکو پکې کار اخلي څلور ملکیان او نه اسرائیلي پوځیان وژل شوي دي. اسرائیلی رسنۍ وایي روانونه د دوی پر خاوره د حزب الله بریدونه زیات شوي دي. د اسرائیل د کابینې غړي بنی ګانټس چې په خوا د پوز لوی درستیزو تیره شپه د اسرائیل په شمالي پوله کې بحران ته په اشاره حزب الله ته خبرداری ورکړ چې د دې ډلې د حملو د دوام په صورت کې به د اسرائیل پوز اقدام وکړي. د لبنان له حکومت وغوښتل چې د حزب الله د حملو مخه ونیسي. بنی ګانټس ټینګار وکړ چې په دې پوله کې اوسنۍ وضعیت بدلون ته اړتیا لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وړاندې درته دا راپور لرو چې د میډیر مرستندوی سازمان وایي چې افغانستان د نړۍ یو له خورا پیچلي بشري بیړني حالت سره مخامخ دی. خو اوس راځو په افغانستان کې د خبریالانو اړوند یوې مسلې ته. د بی پولي خبریالانو سازمان یا آر اس اف ویلي چې دوی په 2023 کال کې د هغو افغان خبریالانو ملاتړ کړی دی چې له افغانستانه وتلي دي. دغه افغان خبریالان ځینې وایي چې دغه مرسته تر لاسه کړي، خو یو شمیر خبریالان بیا وایي چې د آر اس اف او نورو بنسټونو هیڅ مرسته نه ده ورسېدلې. په دې اړه پام وکړئ، د ابدي سپوږمۍ راپور ده.
د بی پولي خبریالانو سازمان آر اس اف وایي چې د هغو خبریالانو لخوا د مرستو غوښتنې ډېرې شوې دي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 28 هیوادونو کې ګواښل شوي دي. دغه سازمان د چهارشنبه په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې خبریالانو سره په 2023 کال کې 115 مواردو کې د مرستو په صادرولو سره افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې و چې خبریالان یې له دغه سازمان تر ټولو زیاتې مرستې ترلاسه کړې دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د ورکړل شویو مالي مرستو 2/3 برخه په هیواد کې دننه خوندي ځای ته د خبریالانو په لیږدولو او یا هم هغو کسانو ته چې له هیواده بهر تښتې ته اړ شوي دي رسیدلی دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل ویلي دي چې د خبریالانو د خبریالۍ د فعالیتونو په خاطر خبریالان نه دي زنداني شوي، خو د بی پولي خبریالانو سازمان زیاتوي چې د 2023 کال په اگست کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته خبریالان زورول شوي او د دغه سازمان په وینا په 2023 کال کې د خبریالانو نیول کېدل هم زیات شوي دي. آر اس اف ویلي چې ډیری خبریالان د تاړ شوي چې خپلې دندې پرېږدي او د افغانستان ګاونډي هیواد پاکستان کې پناه واخلي. د دوی په وینا چیرته چې د دوی حقوقي او مالي وضعیت ډېر ستونزمن دی. د بی پولي خبریالانو سازمان وایي چې په 2023 کال کې په 28 هیوادونو کې 460 خبریالانو ته مالی مرستې رسولي چې دا شمیر د 2023 کال په پرتله دوه چنده دی چې هغه مهال 230 خبریالانو مالی مرستې ترلاسه کړې وې. آر اس اف سازمان زیاتوي چې سږ کال یې په ټولیز ډول 1,000,000 یورو لګواښ سره مخ خبریالانو ته لیږلي. په دې راپور کې د بی پولي خبریالانو د ملاتړ او مرستو د څانګې مشر انتوري برنارد ویلي چې خبریالانو ته د آر اس اف لخوا استول شوې مرستې دا توان ورکوي چې خوندي پناه ځای ومومي، او دا کار له دې امله دی چې له خبریالانو سره کار کولو ته دوام ورکوي. په همدې حال کې یو افغان خبریال لینا محمدی چې له 2 کلونو راهیسې په پاکستان کې د ازادي رادیو ته وویل هغه پیسې چې د بی پولي خبریالانو له سازمان څخه ترلاسه کړي د هغې لپاره بسنه نه کوي.
در سال 2020 ما په 2023 کال کې غوښتنه وکړه او دوی زما غوښتنلیک ومنلو، او په لومړي ځل کې یې ما ته 1,500 یورو راکړي. که څه هم د دې په پرتله چې زه په پاکستان کې د اوږدې مودې لپاره وم دا پیسې زما لپاره کافي نه دي.
خو په پاکستان کې افغان خبریاله فاطمه سادات او په ایران کې افغان خبریال سید بشیر طارق وایي چې له دې مرستو یې ګټه نه ده پورته کړې. دوی ازادي رادیو ته وویل
زه ډېرې مودې راهیسې په پاکستان کې اوسېږم، خو داسې مرستې مې نه دي ترلاسه کړې. خوښه به شم چې دا ډول مرستې راسره وکړي. زه داسې ملګري هم پېژنم چې مرستې هم نه دي ترلاسه کړې.
ما با چند تن از خبرنگارا
زه او د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمېر نور خبریالان په ایران کې یو، له بده مرغه موږ ته کار او کور نه دی راکړل شوی. زموږ اقتصادي ستونزې ډېرې دي، موږ ټول تر روحي او رواني فشار لاندې یو. لبعد مرغه هیڅ اداره نه آر اس اف یا کوم بل سازمان چې د خبريالانو ملاتړ کوي مرسته نه ده کړې. له موږ سره دوی یوازې ویلي چې موږ هیڅ نشو کولای، تاسو باید انتظار وکړئ.
د بی پولی خبریالانو سازمان آر اس اف تر دې مخکې ویلي و چې د 2020 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې او خبریالان په خپل سري توګه نیول کیږي او رسنۍ تر فشار لاندې دي. هغه موارد چې د طالبانو د حکومت لخوا تل رد شوي دي او ویلي دي چې د هغو رسنیو ملاتړ کوي چې د دوی په وینا د اسلامي شریعت له اصولو سره سم خپرونې کوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
مید ایر مرستندوی سازمان وایي افغانستان د نړۍ یو له خورا پیچلي بشري بیړني حالت سره مخامخ دی. دغه سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې ستونزمن چاپیریال، روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی، کارموندنې او د زده کړو بشپړولو په برخه کې ننګونې زیاتې دي. تفصیل له سنا کاکړ نه اورو.
د میډیر په نوم یو مرستندوی سازمان وایي افغانستان د نړۍ یو له خورا پیچلي بشري بیړني حالت سره مخ دی. یاد سازمان چې مرکزی په سویس کې دی، د چهارشنبې په ورځ د دسمبر په 28مه په خپله ویب پاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د دې هیواد بشري وضعیت کړکېچن دی او د مرستو زیاتوالي او ملاتړ ته بیړنۍ اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان ښځې هم وایي چې په اوسني وضعیت کې نجونې نه یوازې له زده کړو او کار بلکې په ټولنه کې له برخه اخیستنې هم محروم شوي دي. پریسا چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دندې ګوښه شوي وایي طالبان ښځې په سیستماتیک او تدریجي ډول له ټولنې ګوښه کوي.
متاسفانه
له بده مرغه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بندیزونه پر ښځو ډېر شوي. میرمنې د کار او فعالیت اجازه نه لري، مدني فعالیتونه بند شوي دي، هیڅ میرمنه په هیواد کې فرهنګي کارونه نشي کولای. له زده کړو بې برخې یوې نجلۍ ناجی حیدری ازادي راډیو ته وویل
په تدریجي ډول ټولې ښځې د زده کړو د دندو له هر څه نه لری کیږي، نو دا حتمان په خزو باندې ډیر تاثیر لري.
لسته کړو به برخه یو بلنجلی سپوږمۍ غرنی وای په ټولنه کې د نجونو له حضور پرته یو هیواد پرمختګ نشي کولای.
په یو ټولنه کې څومره حق چې د نارینه وي او د یو هیواد په پرمختګ کې چې څومره رول نارینه لوبوي، نو د هغې په اندازه برابر سهم او رول د ښځینه وو هم ده. پرمختګ کې او د یو هیواد په آبادۍ کې د نارینه وو سره د ښځینه وو رول هم ډیر اړین دی.
میډیا سازمان چې په افغانستان کې له 1996 میلادي کال راهیسې په بیلابیلو بشري برخو کې فعالیت کوي په خپل تازه راپور کې دا هم ویلي چې د افغانستان له نیمه زیات نفوس چې 3.1 میلیونه کسان کېږي بشري مرستو ته اړتیا لري او د دې هیواد د یو په درېیمې برخې څخه زیات 15.3 میلیونه نور د خوراکي توکو له نه خوندیتوب سره مخ دي. یاد سازمان په خپل راپور کې د خپل یوه مسؤول په حواله زیاته کړې چې زموږ د مرستې پروګرامونو دوام د ګټه اخیستونکو لپاره د ژوند او مرګ پوښتنه ده او موږ پر نړیوالې ټولنې غږ کوو چې افغانستان هیر نه کړي او په دغه هیواد کې بشري مرستو ته دوام ورکړي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بېکاري تر بل هر وخت زیاته شوې چې له امله یې د دې هیواد وګړي له سخت فقر سره مخ دي. د طالبانو حکومت له لوري په یو شمېر دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو په کار تر بندیز وروسته چې له امله یې زیات شمېر مرستندوی ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدود کړل، بشري وضعیت لا پسې خراب شوی دی.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي رادیو ډاٹ کام.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
اوریدونکو په همدې راپور سره دغه خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسیدو. وړاندې درته ازادي اوریدونکو پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس د ماخوستن 9 بجې شوې. پام وکړئ لاندو خبرونو ته. د ترکیه رسنۍ وایي چې دغه هیواد ساحل ساتونکو په دوه جلا پیښو کې 9 افغانان د خپل هیواد د چاناک کلا ولایت په ایواجیک اوبو کې نیولې دي. د ترکیه د دولتي رسنۍ ټي آر ټي د راپور له مخې 6 افغانان هغه مهال ونیول شول چې په یوه پلاستیکي بیړۍ کې سپاره وو. 4 نور چې یو تن ایرانی و همدې سیمې ته نږدې نیول شوي او د غیر قانوني پناه غوښتونکو یو پنډغالي ته لیږدول شوي دي. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند د سرپرست وزیر سره په کتنه کې د ترانس افغان پروژې د چارو د چټکتیا غوښتنه وکړه. ازبکستاني رسنیو نن دغه راپور ورکړی دی او ویلي دي چې دواړو لورو د دغه پروژې پر لارو چارو خبرې کړي. دا هغه پروژه ده چې د 2020 کال په فبروري کې افغانستان، ازبکستان او پاکستان له مزار شریف څخه د پاکستان تر پولې د ریل لارې د جوړېدو موافقه پې باندې وکړه، خو د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته دا پروژه یو څه هیره شوه. د پاکستان پوځ لوی درستیز جنرال عاصم منیر د امریکا له اوږده سفره تر ستنېدو وروسته نن د پوځ له جګپولو جنرالانو او قومندانانو سره خبرې کړې دي. په دې غونډه کې چې د جنرال عاصم منیر په مشرۍ په راولپنډۍ کې د پوځ په مرکزي قومندانۍ کې جوړه شوه، پاکستان ته د اروپایي امنیتي اندېښنو په شمول پر بېلابېلو موضوعاتو خبرې وشوې. په دې غونډه کې که څه هم د افغانستان نوم نه دی یاد شوی، خو پکې ویل شوي چې په یو ګاونډي هېواد کې ټي ټي پي او هغې ته ورته نورې ترهګرې ډلې پناځایونه او د عمل ازادي لري. او د ډنمارک د مهاجرت او پټولنه کې د کډوالو د جذب وزیر کاری د باوت بیک وایي چې د 2023 کال په ترڅ کې دوی 200 کډوال منري چې تر ډیره د افغانستان او اریتریا وګړي دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد اللهالدین.
السلام علیکم. د ازادي اوریدونکو پروگرام یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد اللهالدین هرکلای کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ وسی په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریښي. دا پیغامونه به سره واورو. په همدې دسمبر میاشت کې یا تیر اونۍ د طالبانو د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. په دې پروګرام کې د ننګرهار پانتون له یوې محصلې سریا خان سره غږېدلی یو چې له پانتونه د یو کال په محرومېدو څه په تیر شول او دا اوس څه احساس لري. دا مرکه وروسته راځي. د پروګرام په وروستیو کې د ورکشو عزیزانو د لاټې د پروګرام لنډه برخه اوري، خو اوس پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم. زابل ولایت شمزده ولسوالۍ تاسو د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بار له سلام وروره. دغه زموږ سړک چې دا ډېر خراب دی، دلته یو پیدا مې وزارت څه کار پر پیل کړی وو، اوس هغه کار پرې شوی دی چې کومه خراب هم دغه ټوله پاته شوې ده. نو زموږ پیدا مې له وزارت څخه او له انشاپ سره څه دا هیله ده چې دغه سړک ورغوي او جوړې کړي. ډېر سخت خراب دی. دا پیغام به اتمن دوه درې ور مشر کوي چې مسؤل چارواکي ورو وسلام
د کوم چې همکاران جوړ روغ اوسه سفر د نیکمرغه ورځ مرا پیل کړي وي. ټول چې زما د طرفه سره مونږ ورسېږي یا سمین ساده تاسو شکریا بارک دی او ګلاب منکر ته زما د طرفه سره مونږ ورسېږي. ما پیغام دا دی چې د پټیو زما چې دا د قانونو څخه خلاف خبرې کوي هغه ککر دی او کچنی موږ په کلا کا غند د کچ دا د دی وینا نه د دا د طالب جګړه مارانو په خلا ور کړی دی. دا خوش د قانونو څخه خلاف خبرې دا طالب جګړه ماران دا خبرې په خلا ور کوي. او بل خبر مې دا کوله چې افغانستان د طالبان د رسمیت پیژندنه خبره دا ده چې هغه ټول دولتونه وي چې هغه دولتونه وي چې هغه بشري حقوق ولري هغه د دې د فارغ په رسمیت وپیژني، بلکې دا چې دغه کړي د سمې دي کړي چې اوسه په رسمیت وپیژني دا انتجار او پتاوته لار خلاصه کړي چې هم لار خلاصه کړي خو کار به طالبان کوي زمواري به دایښ پر غاړه اخلي. مشله کوم چې دا پیغام در سن ماړی او نیواک کو پر ورسوي. مننه کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نن جان شهید د غزنی ولایت ښه په اړیکه کې یاسم. البته د غزنی ولایت ته شارت ښه د غزنی په همتون یو محصول یم غاړن چې موږ ته چارواک پر ورسيږي. د غزنی په هنتون دی لګي نه تلتون لکابل او دی او زموږ د نوړ اقتصاد ایپی اقتصاد دمل نه شي کولی چې پهتون دوام ورکړو. نوی محصل یم غاړم د چرو بد ورسېږي او سمبلان ته اروان ضروریات ته اړتیا ورپوره کړي یا ورته ورکړي ټاکو ته ورکړي یا بدله چا ورته زیات کړي. ډېره مننه.
السلام علیکم آزادی کارکونکو ته سلام بعد له سلام الله فارغ دی له کوچ تاثیر تماس کی زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا دي تور خم او د چمن بارډر باندې سعودي ته عمل ده کدی افغان کډوالو د پاره چې اوسره زنان دي کچنیان دي په تکلیف او مشکلات او شپې سبا کوي د بارډر د خاطر شنه وګي چکن نه خوراکي نه چکا کی نه دی او داسې کوم څه د ستانه د خوراک د شخص ته نه سرپناه است نو خدای دې وخت تاسو
دل سوزی ملا خوص ورے چخا دے پاکستان چخا را غلی مجیرون سارا باید دیرا زیادہ مرستا ہوشی دی طول خلکو چخا دا حلکم جی دا غا مجیرون چی دی باید دی سر پنا پا برخا کے و دی خوراک چکا کو برخا کے باید دیرا زیادہ مرستا و سارا ہوشی دی ازادی را دی طول کرکاون کی تا سلامون اونی کی حلی اخترامات برندے کامو.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسالم په ایران کې له تاسو سره تماس نیولی ده. نو زما د کومه لانجه سي پروبره پرته سوی ده د ایران او د افغانستان نو د اسلامي امارت له مشرانو څخه مې دا غوښتنه ده چې دې دا لانجه د ډیپلوماټیک لارې حل کړي. دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالانم ځینې ځینې ځای زوروي د اوبو پر سر. نو هیلم ده چې دا لانجه د ډیپلوماتیک لارې حل کړي.
السلام علیکم. ما د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام. زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسي، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسي او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړي، نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي، حال دا چې دوکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغسې تش لاس راهاړي، خالي په تشو تورو کالو کې راهاړي.
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحیدالله امینی دی. تقریبا دو کال کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې. همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک سره کېږي. دلته په وان کې دسې هدیرې، ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونه او په سلګونه افغانان پکې بې سرنوشت او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیکه افغانان پراته دي. زموږ د پښتنې او د زموږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زموږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زموږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مفتی خان سمسوریم او دا پکتیا ولایت دا جنیخیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم. او زموږ د افغانستان د اوسني دولت د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د عمان په هیواد کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. او زموږ د پاسپورټونو ستونزه ده. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو او بیر خصوص د بسفرو پرانی هغه رپورټونه او هغه پیغامونه چې تاسو ته پرېښې دي او تاسو ډېر په صحیح ډول تر لوړپوړو چارواکو رسولي دي.
دا پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو ته. پر لحاظ خدای موږ د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ، د یخو هم مریضان راته پراته دي، پاکستان مونه پرېږدي، دبلې خو اقتصادي مشکلات چې وا کمپیوټري تذکره په شپږ سو افغانۍ ده، دبلې خو د موټرو محصولونه چې پنځه ویشت زره ډېر زره افغانۍ رسه غواړي، پرې له زاړه دوني نوکوي موټر باید ډېر مې د حکومت څخه خواهش دا دی چې دا ګمرکات نوکوي راکم دي، شان ډېر ګران دي، بېخي بیا اده ګران دي. د په ملک مخ دا چې د بحران پر خوا روان دی، د یخوا سیلابونه دي، د یخوا کاخچې ده، د یخوا د پاکستان سره داسې لاس وګرېواج چې یو مریض نه پرېږدي، پاک مو وشکوي باره مو ایلک یار به پرېږدي نه، بیا چې مو لغړۍ ورواړئ لغړۍ ودوی سره شریکان دي، هر څه روپۍ چې راڅخي هغه رسه واخلي. او بل خواهش مو د هندوستان نه څه دغه دی چې زموږ بېزې ایلک هغه شتمن خلک چې دي نوکوي هغه خو بځي باره هندوستان ته، د هندوستانه مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه در شه وکړي، سفارت خلاص کړي او اویزې راته موتي کړي لکه په تېر حکومت کښې چې موتي وې. یار خو پاسپورټونه نه کېږي نه یې راکوي دلته، یا څوک یې لري هغه هم دوه زره افغانۍ غواړي. او بله ورځ یو سړی ورغلی ویل دوه زره افغانۍ یې راسه غوښتې، پاکستان کونسل بېرته د هغې سره رالیږي ول نه مې درلودې.
السلام علیکم ورحمت الله، زه ملا سید محمد اخوند د هلمند د ولایت محمد آباد علاقې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دا زموږ علاقه د ډېر وخت څخه دغه سره محرومه ده، د کلینک څخه موږ ته کلینک نسته نږدې ده، خلک مو مریضان مو ډېر دي، د شپې په دوې بجې په درې بجې باندې پر موټرسایکل باندې د کوچني د ناروغۍ مریض ګریش ته رسوو یا لښکرګاه ته رسوو، نو ډېر په مشکلاتو کې یو. نو ستاسو مداخله ده که زموږ پیغام داسې تعامیت تر وزارت پورې ورسوئ چې موږ ته کلینک راکړه اوسې. حیاتان هغلي ډېر وړنه مرارضې ورته کړي خو موږ ته کلینک نه دي منظور شوی، موږ د کلینک سره په تکلیف کې یو، که دا زموږ پیغام ورسوئ.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلام یار یم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دغه پیغام پرېږدم. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته په هلمند کې وروره دا د بایومیټرک تذکرې شروع دي، په میاشت میاشت سړي ته نوبت نه رسېږي، نو ډېره ګڼه ګوڼه ده باندې، یو دوه مرکز یې ورته فعاله دي، د خلکو بیروبار ډېر دی، او کومه مدیران او کومه دغه چې دا کار پکښې کوي ډېر سست کار کوي، خلکو ته نوبت نه رسېږي، خلک ځنډوي په اوتو اوتو، دلته خلک د لیرې ولسوالیو څخه راځي او دلته شپې په دایخ کې ورته تېروي. نو زما هیله داده چې هغو کسانو ته نوبت ورکړي چې د لیرې منطقو څخه ورته راځي او تذکرې ژر کار یې ور خلاص کړي. یو خو چې اوس ته بایومیټرک ورته وکړې په دوې میاشتې به د تذکره بیا نه راځي، او یو دلته په اوتو وخت نیسي چې ته بایومیټرک ورته کوي. نو زما هیله دغه ده چې دغه پیغام خپور کوي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د هلمند ولایت د دیشو ولسوالۍ څخه خبره کوم. دیشو ولسوالۍ ته افغان بیسیم خطر راوړې ده، انټرنیټ ډېر کمزوری دی، پله خو بند وسې وریله کې مونږ ډېر کمزوري، زموږ ته مصرف کې او ښه نه صفا کېږي، تر واټساپ تر میسجان ماسې او بل کار نه ځینې اخیستل کېږي، او زموږ دا خواهش دی چې دا نیټ ور زوره ورکړي.
د ازادۍ و ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم. ما دا پیغام دي ګوره، دا مې څلورم پیغام دی، یو ملا نه دي راته نشر کړي. زه عالم ګل د هلمند ولایت نوید ولسوالۍ سرخدل اوسېدونکی. ما درته زموږ په کلي کښې خاده ده بېسیم ولاړه ده، د انټرنیټ الې ډېرې کمزورې دي. زموږ تاسې داسې خواهش دی چې دا د مخابراتو ریاست ته اطلاع ورکړي او خبر یې کوي په دې ستونزه باندې چې د علې وروروري کې مصرف راسه کوي او کار یې سم نه دی.
السلام علیکم محترم، بخیر سیت مشتري، خوشحاله اوسې محترم. موږ زیتونو باغونه دي دلې د کندهار کې، عینومېنه کې موقعیت لري، افکو کمپنۍ مربوط باغونه دي. نو پر دې باندې موږ کار کوو، غواړو چې ستاسو د رسنۍ او ستاسو د چینل له لارې څخه دا خلک وپېژني چې کندهار کې زیتون موجود دي او ښه واده کوي، ښه په اصطلاح باندې عاید لري. اساسي مشکل دا دی چې عامه پوهاوی نشته. نو دا د رسنۍ د لارې، د سوشل میډیا د لارې څخه که چېرې تاسو مثال په تور کړئ، ما سره همکاري وکړي. اوس فعلا موږ موجود یو، هلته کار کوو. دا زموږ زیتونو په اصطلاح باندې د فصل وخت دی، د میوې وخت دی، د رش کولو ده، پروسس کولو ده. نو که چېرې تاسې خپل یو داسې متعلقه شخص ولري یا ستاسو کوم مطلب دغې همکاران یې زموږ سره رابطه وکړي او دې باره کې خوشحاله اوسي. الله مو قدر وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عبدالنصیر زهیر له کندوز ولایت د شارجه ولسوالۍ څخه خبرې کوم. محترمه، که زموږ دغه خبر ترې یو ځای ورسېږي، نو زموږ په هېواد کې په ډېره لوړه بیه باندې انټرنیټ ده، نو دغه
پیغام کتر اوزای ورسی. السلام السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو اور دوم کو کارکوم کو سلام علیکم نے کی ہلی ولاد نکوم با سلام زدہ زابل ولایت شمسو ول سوالی رس کنا تکلی وسیدون کا زمو رخا دیر پات فلاکا دا نہ انٹرنیٹی شبکہ لری نہ سڑک پوخ دری نہ کلی نکلرو زل پلو چروا کو زخدا ہلی درم سیدا مون تا کلینک یا شبکیہ پال کی. والسلام
السلام علیکم. آزادی ریڈیو ٹول کر کے ان کو السلام علیکم و السلام علیکم. دیو میں کسی کو مرستا اور کرے تو غربان اور کنڈو لگمان جی اور اس کو بن کار ہو تو اس کو کام پہ جوڑ کے نو سس آزادی ریڈیو نے فون زبر دائی نے کی جی اور چلا کو ورسے شاید مجھے پیدا ہے تا کر کے جاؤ کو پیدا ہے
اور دن کو داوستا سے پیغامنا پہ دہی لچے ہاغ استونز مچ یاد اکڑے او ہاغ اڑان دزن مچ یاد کرل د مسعود چارواکو تر غونو ور رسید لیوی
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوی.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د دسمبر په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او نړیوالې ټولنې په وار وار د طالبانو له حکومت غوښتي چې نجونو ته د کار په ګډون د هغوی د تحصیل او تعلیم حق ورکړي، خو طالبان بیا دا خبره په شرایطو پورې محدوده بولي او وایي چې دا مهال شرایط نه دي برابر او وایي دوی د نجونو تحصیل او تعلیم ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي. په تیر یو کال کې له پوهنتونونو محروم نجونې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوې دي. په دوی کې سوریا خان ده چې د ننګرهار پوهنتون د حقوق د پوهنځي محصله ده. دا چې سوریا خان د پوهنځي په څویم ټولګي کې و چې پوهنتونونه بند شول او څه احساس یې درلود هغه مهال او اوس څه فکر کوي، په همدې او اړوند نورو مسلو له نوموړي سره زما همکارې فریدې سیال دا مرکه کړې ده.
دروازے کال ہم سمسٹر ہم رہی سی پکور کی د پانتون پر محل باندې کوم وخت چې تاسو پانتون ته بدللی هغه وخت کې اوس په کور کې د څه کول په دغه تیر یو کال کې
زمونږ ملمدار ده چې سما د پانتون د سار نامې وظیفه کوله د مسفخین نه پانتون ته تلم نن لپاره ما خپل ساتونه چې د مسفخین نیول یو چې دو کولای شم وظیفه وکم او هم پانتون ته لاړ شم. او چون دوی چې کله چې مرات را نه نو پانتون نه بند شوي دغه نو وروسته به مکاتب بند کړه. ابتدایی سنفونه یوازې پاتې شوي، ابتدایی مکاتب چې شپږم سنف پورې دوی شاګردان روزلی شي شاګردان لري هم مکاتب پاتې شو بس پلاس. نو د هغې راهیسه یوازې به مې د دویم سنف تدریس کوو او مکتب ته تلم. نو د پونتون په وخت کې وکړو کې و ما خو زیاتره وخت په کور کې و ما دا په فکر کې باندې راتلا که چیرې ته اوس پونتون الهه وي زما واخره نه سم سره خلاص وي اوس به کولې شو چې یو سکالرشپ ته اپلای وکم یا هم مستری ته زه سب ته نام وکم یا هم امتحان ورکم. نو دا فکرونه دا شیان په کور کې زیاتره وخت انسان ته په ځای کې راځي کله چې خپل کتابونه ته ګورم یا د پونتون هغه ټایم چې شي. نو دا ټول شیان هغه شیان دي چې موږ ته دونکي دي د وخت تیریدو سره نور د درد چې دا زیاتېږي نه کمېږي. هر وخت چې د ماسپخین شي یا د پوهنتون د فراغت خبره شي د لکان چې ګورو زیاتر وخت نو موږ خپل فراغت را په یاد شي خپل پوهنتون وخت را په یاد شي.
سرایزانې که دا راته وایي د همصنفیان د فراغت خبره دې وکړه، په کوم ورځ چې ستا همصنفیان فارغ شول دغې ورځې راته ووایه که څه هم تاسې صنفونه په ننګرهار کې به بیل وو خو همدوره کسان دی چې فارغ شول، هغه ورځ د څه احساس کولو څه خاطره دغې ورځې کې راته ووایي؟
که چیرې ته یوازې د هغې ورځ به درته نه وایم، در اوسه پورې چې د انسټیټیوټ چې ګورو ما لکان چې تېنه فارغېږي هم راته یو قسم درد راځي. باور کوي چې نن زه هم لاړم بیرون وته وم دوی نه م چې کتل خصوصا مې په پوهنتون باندې چې مې سترګې لګېږي د پوهنتون د مخې نه چې تېرېږم نو یو قسم انسان ته ژړغوندې د غږونه دننه احساسوم داسې مې فکر کېږي چې اوس زه په چغو چغو ژړېږم یا چغې ووهم کېدی شي هغه درد مې کم شي خو یوازې دا نه چې خپل سنتیان مو کتلي نور شاګردان نور محصلین چې ګورو چې دوی فارغېږي د انسټیټیوټ نه فارغېږي د کورسونو نه فارغېږي بیا د پوهنتونونو نه هلکان چې فارغېږي دوی کتابونه په لاس ګورم چې دوی ځي پوهنتون ته نو دا ډېر خوشنوونکې او ډېر دردونکې ده دا هغه درد دی چې واقعا زه تاسو ته په الفاظ کې مو وایم نشم بیانولی
سریه که دا راته وایي دغه نجونې چې له مکتبونو او پوهنتونونو محروم شوي دي زیاتره یې ځینو هنرونو ته مخه کړې لکه ځینې نجونې رسامي زده کوي ځینې خیاطۍ کورسونو ته ځي یا نقاشي کوي یا ګنډل کوي تاسې په دغه کې کوم هنر ته مخه کړې ده او دغه خالي وخت په څه ډکوي دغه شیانو کې د څه زده کړي
دا پونتون څخه وروسته زما په پونتون په دوران کې مې هم د خطاطۍ سره ډېر زیات شوق علاقه وو چون داسې مسایل د وخت ورته نو یک له صنفونه ورته نو خو مې ونه شو کولی چې ځان ورته سرکنم کوم اوس خو بیخي بیا وخت نشته او نه هم داسې موقع ورته مسایل د یو وخت ورته برابر دی نو بیا مې خیاطۍ ته مخه کړې ده خیاطۍ مې ګنډل زده کړي کورسونه تازم یا هم په کور کې چې چاته شیسته ور سره کېنم زده کوم نو زه فکر کوم چې د دغه درد یا د هغې مشکل چې رواني موږ ته پیدا کوي خدای نه خواسته د هغې نه ښه ده چې په یو شي کې ځان مصروف وساتو چې هغه درد موږ نه یو څو د خو لپاره
سریه د کورنۍ له خوا په ټوله کې د فشار په اړه راته ووایه ځینې نجونې چې په کورونو ناستې دي د کورنۍ له خوا ورباندې فشار دی چې دوی باید واده وکړي په تاسې باندې داسې فشار خو نه ده وارد شوی د کورنۍ له خوا چې تاسې یا واده وکړئ یا بل ژوند په اړه باندې تصمیم ونیسئ چې بل کور ته لاړ شئ
زیاتره وخت کې د افغاني ټولنه ده که چېرته زه ووایم زه نه غواړم که چېرته مې مور پلار راسره ودرېږي مور پلار ما سره ومني بیا خویندې ورونه راسره ومني په کور کې کورنۍ کې داسې خلک شته دي لکه کاکا اما خاله ماما داسې کسان دي په کورنۍ کې غړي چې دوی بیا وایي چې نه دا افغاني ټولنه ده باید چې دوی اوس دی وخت رسیدلی چې دوی باید واده وکړي نو دې ستونزو سره زیاتره وخت مخامخ شوی یم زیاتره په کورنۍ کې چې محفلونه پروګرامونه پیدا کېږي زیاتره وخت چې ته نم زم همدې لپاره زما نه خوښېږي دا خبرې او نه خو ما باندې ډېر ښه نه لګېږي ځکه یو پوهنتون باندې چې د هغې درد شي بیا دا خبرې انسان ته بیخي رواني تکلیف پیدا کوي نو کله چې مونږ په کوم پروګرام کې خپلو خپلوانو ته رسو بس همدغه خبره رایادېږي چې اوس خو پوهنتون باندې درس هم نشته نو څنګه د ښایي سره د واده فکر هم کړی ده کنه یا د واده لپاره تیاری نیولی کنه مور پلار ته هم دا خبره یادوي نو دا خبرې دي د افغاني ټولنه دې سره موږ مخامخ کېږو که په کور کې که بیرون یې که د خپلو خپلوانو یې که دوستان
سریه که دا هم راته وایي اوس چې د کورنۍ یا د خپلوانو لخوا داسې یو ډول فشار هم در باندې راځي چې ته باید واده وکړې او همدارنګه له زده کړو هم پاتې د خپل روحي او رواني فشار په اړه دې راته وایي چې څومره دا وضعیت تازه وری او د چې په کور کې ناستې څومره غیز در باندې کړی په ټوله کې
با زیاته فقط شد دغه حالت سي چې بيخي انسان ته نه قابل تحمل چې موږ ورته وي تحمل کیدون کې نه ده حالت تیر شمې چې تیر شو د پونتورنا چې باندې شو بیا ورته سي دغه حالت چې راغلی موږ د امتحان نه پاتې شو امتحان سره بیا ماما غوښتل چې د ماسترۍ لپاره ثبت نام وکړم بیا په هغې ثبت نام کښې هم جنو ته دوی حق ور نه کړه تر اوسه پورې زه هغې ته منتظر یم خو سږ کال زه دې ته خوشبیني ګورم چې منتظرم هم دې لپاره یم او امید هم لرم چې انشاءالله هیله مند یو چې دوی موږ ته اجازه راکړي که څه هم پوهنتون موږ ته ویل دي چې تاسو په آخرانی سمستر کښې وي امتحانونه آخرانی وه نو تاسو موږ سره یو ډول فارغ استئ که چېرته دوی موږ ته اجازه راکړي چې ماسترۍ لپاره آمادګي ونیسم هغې ته ثبت نام وکړم دا به ډېر زیات ښه وي که نه پلوس کالم زه په رواني تکلیف اخته شوې وم څه کال زه فکر کوم تر ډېره پورې ځان ساتم چې داسې فکرونه ونه کړم تر دې حاله پورې ځان ونه رسم چې زه دوا ته مجبور شم خو ځان مصروف ساتم خو بیا هم انسان دی ورباندې کله کله دا سوچونه دا فکرونه او دا دردونه په موږ باندې ډېرېږي
سریه لنډ که راته یو دوه جملو کې ووایي دا چې یوه نجلۍ په کور ناسته وي او زده کړې نشي کولی او نظام له دغې زده کړو محرومه کړې وي لنډ راته ووایه چې د هغې نجلۍ درد څومره لوی دی چې هغه یو طرف هم ورته خلاص نه وي او نشي کولی چې یو کار وکړي همدا اوس چې په دا کوم وضعیت کې ته یې که جملو کې لنډ بیان کړې خلکو ته څنګه د خپل درد بیانولی شي
د ننګرهار پوهنتون پخوانی محصله سوریا خان و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. اوریدونکو، له دې سره د خبرونې د پای شیبو ته نږدې شوی یو. اوس هم راځو د ورکشو عزیزانو د لټې پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړي دي.
سلامونه نیک هیلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړه ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دغه پسې سخت پریشان دي. کچېری حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاره معلومات لري او یاره د سره په تماس کې، نو د مهربانۍ لمخې دي ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-41-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-41-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسن د فراد ولایت د بکواد ولسوالی څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکو ورته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی دی. شپږ کاله کیږي چې نادر کسوی دی. مرده د پاړه باندې هیڅ معلومات نه لرو او مری دی دروش کاله یا څلروش کاله. کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوش میرو باندې د اړیکه نیولای شي او د واس مطابق جایزه لري 0-3-8-2-2. بلش میراو هم 0-2-4-8-1-3. والسلام په احترام.
بلې، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړ مې شغله طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن او دونکو ته سلامونه په دې لمه چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جمله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. کچیرې محمد داوود هر څوک پیژني یا د محمد داوود شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنی. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خېلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د ازادۍ راډیو په صفو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د ثور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو څپو 19:25 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8:00 بجو په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ.